السلام علیکم ستړي مشه سهار مو بخیر د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دېز صفی الله ستانګزایمو د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خرغلاست ویم او ری چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر پروند افغانستان د سولې او ثبات او لترګری سره په مبارزې باندې د څلورو هیوادونو له ملي امنیت سلاکارانو سره غږېدلې ده په پاکستان کې نن پارلماني انتخابات دي دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته د خبرونو سرټکی د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي تر ډیرو کلونو وروسته موږ په افغانستان کې پرمختګ کړی د هلمند د سولې حرکت غړي وایي نن چهارشنبه د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې پر ضد د خپل اعتراض څرګندولو لپاره په خپله وینه لړلی کاغذ د ملګرو ملتونو دفتر ته سپاري او نن په پاکستان کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي تر ډیرو کلونو وروسته موږ په افغانستان کې پرمختګ کړی ډونالد ترامپ پرون د امریکا په کنزاس ایالت کې هغو پوځیانو ته چې د امریکا په بهرنیو جګړو کې ګډون کړی وویل د افغانستان په جګړه کې پر خپلو پوځیانو غیر ضروري بندیزونه لرې کړي دي ترامپ وویل هغه امریکایان چې د خپل هیواد لپاره جنګیږي باید دښمن ته د ماتې ورکولو ټول امکانات ولري له دې امله یې په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو زیات غیر ضروري محدودیتونه لرې کړي دي
We don't apologize for America anymore. We stand up for America.
مکتر دی ورسته د امریکا لګټو دفاع لپاره لچا معذرت نه غواړو بلکې موږ د امریکا لپاره دریګو موږ د هغه اطلانو لپاره دریګو چې امریکا دفاع کوي اوس مال د امریکا تقریبا 15,000 عسكر په افغانستان کې خدمت کوي د هلمند د سولې حرکت غړي وایي نن چهارشنبه د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې پر ضد د خپل اعتراض څرګندولو لپاره په خپله وینه لړلی کاغذ د ملګرو ملتونو دفتر ته سپاري د دې ولسي حرکت ویاند بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا یو سمبولیک حرکت دی او غواړي چې د پاکستان خونړۍ مداخلې ته د نړیوالو پام ور واړوي
لاس چاړه پرې کوو په هغه باندې وینه تویو همدغه کاغذ د ملګرو ملتونو ادارې ته سپارو ځکه چې پاکستان تل په یو لاس کې چاړه افغان ته ورکړې ده او بل افغان یې په وژلې دي
د هلمند سولې حرکت غړي لا هم په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته ناست دي هغوی وایي چې د پاکستان د سفارت له لوري د کتنې او خبرو وړاندیز یې رد کړی دی خو د پاکستان چارواکو تل ویلي دي چې د افغانستان ثبات د پاکستان له ثبات سره مرسته کوي او دوی د ترګري په وړاندې په مبارزه کې له افغانستان سره رښتینې همکاري کړې ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې د وچکالۍ د شدت خبر ورکړی دې ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې وویل د افغانستان په لری پرتو وچکالۍ ځپلو سیمو کې بیړنیو مرستو ته د خلکو اړتیا د زیاتېدو په حال کې ده په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د وچکالۍ له امله لږ تر لږه 1,400 بې کوره شوي افغانانو هرات ته پناه وړې ده په غور کې چارواکي وایي هغه شپږ تنه به چې وسلوالو طالبانو تښتولي ډیر ژر آزاد شي د غور په دولتي ارولسوالۍ کې د تېر دوشنبې په ورځ د پوهنتون څلور محصلان چې درې نجونې دي او دوه تنه روغتیایي کارکوونکي له امبولانس سره وتښتول شول د غور د والي ویاند عبدالحی خطیبي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د قومي مشرانو په مرسته د دې کسانو د ازادۍ هڅې روانې دي
مذاکرات جریان
دره ته وې مذاکرې روانې دي زموږ هیله دا ده چې هغوی نن یا سبا خوشې شیم د غور د والي ویاند ویل وسلوالو طالبانو د شپکتنه د فیروسکو په لویدیز کې پرتې سیمې مرغاب ته تښتولې دي د خطیبي په وینا وسلوالو طالبانو د هغوی د خوشې کولو په بدل کې کومه ځانګړې غوښتنه نه ده کړې په پاکستان کې نن چهارشنبه د جولای 15مه پارلماني انتخابات دي. پاکستانیان د نن ماخوستن تر 8 بجو وخت لري چې د رایو مرکزونو ته ولاړ او د خپلې خوښې وړ کاندید تر رایه ورکړي. په پاکستان کې 1.6 میلیونه وګړي د رایه ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي او لږ تر لږه 15,000 انتخاباتي مرکزونه پرانیستي دي. د پاکستان حکومت نن د انتخاباتي مرکزونو او رایه ورکوونکو د امنیت د ټینګولو لپاره 3,00,000 عسکر او 4,500 پولیس په دنده ګمارلې دي. په دې ټاکنو کې د پاکستان د پارلمان 322 څوکۍ ته د دې هیواد له ټولو صوبو 3,015 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. د نننیو ټاکنو پایلې به د جمعې په ورځ اعلان شي. د یونان پلازمینې آتن ته نږدې په ځنګلونو کې د اور لګېدلو له امله د مړو شمیر 4,000 ته رسیدلی دی. د چارواکو په وینا په تیره یوه لسیزه کې د هغه هیواد په ځنګلونو کې داسې شدید اور نه دی لګېدلی. د ژغورنې ډلو پرون سه شنبه وویل چې یوازې په یو ساحلي کلي کې 26 جسدونه پیدا شوي دي. چارواکو ویلي چې اور د دوشنبه په ماښام د آتن په ختیځ کې د ماتی په نوم په سیمه کې بل شو او لمبې په چټکۍ نورو سیمو ته ورسېدې. له دې امله زرګونه کسان له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شول. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د سوریا او اوکراین د کړکیچ په اړه له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. د رپورټونو پر اساس انګلا مرکل پرون په برلین کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د روسیې د وسلوالو ځواکونو له لوی درسیز فلاري ګراسیموف سره کتلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو خواوو په سوریا کې امن سیمو ته د بې ځایه شویو کورنیو د بیرته ستنېدو په اړه هم بحث کړی او په اوکراین کې پر روان وضعیت مهمې خبرې کړي دي. له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.org کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرون د امریکا، سعودي او متحده عرب اماراتو د ملي امنیت له سلاکارانو سره خبرې کړې.
په دې ناسته کې له ترهګرۍ سره د مبارزې د سولې بهیر د ملاتړ ډیرو جزئیاتو بحثونه وشول.
په پاکستان کې نن پارلماني انتخابات دي. افغان حکومت څه وایي؟
هغه وخت د پاکستان وضعیت پر افغانستان باندې مثبت تاثیر کوي چې پاکستان دولت په عمومي ډول ملکی او نظامی اړخي.
او د ژوند رنگونه هم در تخبرو.
غټه قالین تر 30 متر مربع مستقلین. اوله قالین چې دی بیا د 8 متر دی او 3 متر دی قالین چې دی یو نیم متر 2 متر دی د ټول د متصف په خپل وطن کې جوړیږي.
به هم خرغلې د سارو بجی او ته تحقیقي راز لومړی مطلب ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په ابوظبي کې د امریکا، د متحده ایالاتونو، سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو د ملي امنیت شورا له استادیو سره په افغانستان کې پر ترهګرۍ او د سولې د ټینګښت لپاره پر هڅو غږېدلې ده. اخو د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله باور څرګند کړی چې په ابوظبي کې څلور اړخیزه غونډه د افغانستان له سولې سره مرسته کولای شي. ښاغلی عبدالله ویلي په منځني ختیځ کې روان سیاسي رقابتونه د افغانستان په اړه د هغوی پر دریز اغیز نشي کولای. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سعودي عربستان، د امریکا د متحدو ایالاتو، د متحده عربي اماراتو او افغانستان استازو په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو پر جزئیاتو خبرې کړې دي. په متحده عربي اماراتو کې په پرونی څلور اړخیزه کتنه کې د افغانستان د پلاوي مشري د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر کوله او د امریکا، سعودي عرب او متحده عربي اماراتو د ملي امنیت سلاکارانو سره غږېدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته یې استولې ویلي،
په دې ناسته کې له ترهګرۍ سره د مبارزې د سولې بهیر د ملاتړ او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا په موخه په ډیرو جزئیاتو بحثونه وشول. په ټولیزه توګه تلور واره هوادونا دي يادو مواردو پارا كولي توافقاتو توارسيدر.
قادر شاه په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله پرون له امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل چې په متحده عربي اماراتو کې د غونډې ګډونوال په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو مثبت اغیز کولای شي.
زموږ توقع دا ده چې موږ هم نه غواړو او هغوی هم نه غواړي چې هغه مشکلات چې په نورو اړخو برخو کې د منځني ختیځ کې نورو ملکونو ترمنځ شته پر افغانستان کې منفي اغیزه وکړي. موږ یقین لرو چې هغوی تاثیر مثبت تاثیر اچولی شي پر دغه وضعیت باندې.
په عین حال کې ټاکل شوی چې د افغانستان د مدني ټولنې قومي مشرانو او دیني علماو یو پلاوی د طالبانو له استازو سره د کتنې لپاره قطر ته ولاړ سي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر ازادي راډیو ته وویل چې دوه ته د پلاوی د تګ هدف د طالبانو استازو ته د افغانستان د ولس د سولې د پیغام رسول دي. د دې سفر دقیق وخت نه دی اعلان شوی. وسوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت له لوري د سولې د مذاکرو د پیل هڅو ته مثبت جواب نه دی ورکړی. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله پرون له امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د جګړې مسؤلیت و سوالو طالبانو ته ور اوړي او د داعش په ګډون نوري ډلې په اقلیت کې دي. عبدالله ویل کو سوال طالبان له جګړې لاس واخلي نوري وسوالې ډلې زیات مقاومت نشي کولای. هغه ټینګار کړی چې د وسوالو طالبانو جګړې په افغانستان کې د نورو تروریستي ډلو فعالیت ته زمینه برابره کړې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه ایف ایم 3.5 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د سې شمې پر ورځ د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره خلکو ته د تودوخې د زیاتوالي د مخنیوي په اړه چې په څه ډول کولی شي د لمر له وړانګو او لمر وهلو ځان وژغوري ځینې سپارښتنې کړي. د نړۍ په څېر افغانستان کې هم په وروستیو کلونو کې د تودوخې درجه زیاته شوې چې ورسره وچکالي او د اوبو د کمښت ستونزې پیدا شوې. نوریاس نوري په دې اړه د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له مسلکي مرستیال غلام محمد ملکیار سره مرکه کړي. هغه لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې آیا له تاسو سره ارقام شته چې په ټول هیواد کې څومره کسان د تودوخې د زیاتوالي له امله مړه شوي دي. ښاغلی ملکیار یې ځواب وایي.
دا ارقام خو تر اوسه پورې نشته، مګر موږ هر څلور کال یو ملي راپور لرو د کلایمیټ د تغیر اقلیم په برخه کې. هر کال دوهم ملي راپور کې ځینې پیشبینیګانې شوي دي چې د حرارت درجه د ګواز ښیي. د 1950 کال تر اوسه پورې تقریبا 1.8 درجه سانتیګراد د موږ په افغانستان کې خصوصا دا د غرب او جنوب غرب په ساحو کې جګوالې راغلی دی. چې موږ مجبور یو خصوصا په دې فصل کې په سرطان او اوسط میاشت کې باید خلکو ته پوهاوی ورکړو چې دوی باید خپل انفرادي او شخصي تدابیر ونیسي.
ملکیار صاحب، په افغانستان کې د تودوخې ستونزه مخکې هم تکرار شوې ده، کورنۍ هم په دې برخه کې کولی شي چې ځینې هغه تجربې چې مخکې کړي دي هغوی دا تجربې وکړي، یعنی د تودوخې مخه ونیسي. په تېره بیا ماشومانو ته هم دوی سپارښتنې کوي چې باید د باندې د تودوخې کې ونه ګرځي. دغه سپارښتنې چې تاسو کړي دي په دې کې هغه مهمې کومې دي؟ کومې ځانګړتیاوې چې تر اوسه پورې خلک نه پوهیږي چې په څه ډول وکولی شي دوی لمر له وړانګو یا له تودوخې ځان وژغوري چې په ځینو ناروغیو اخته نشي؟
خامخا دلته دوه ډوله تدابیر دي. یو په شارونو کې دي، یو په دیهاتو کې او کلي کې. په شارونو کې دلته هغه دي یو خو د شنو بوټي یا شنواله ډېر کم دي، او په شارونو کې زیاتر کانکریټي تعمیرونه ساختماني او نور هغه دي چې د لمر انعکاس زیاتېږي او خلکو بیا زیاتر ځاګر نه په زحمت کې دي چې موږ باید دوی ته پوهاوی ورکړو. او نور په کلي کې دوی زیاتره خپل تدابیر لیکي او هلته فعالیتونه هم ډېر لږ دي نسبت په شارونو کې. نو په شارونو کې زیاتره ضرورت دی چې خلکو باید خصوصا ماشومان او هغه کسان چې جلدی مشکلات لري یا جلدی امراض لري باید د لمر د شعاع نه ځان وساتي.
که څه هم دا د تودوخې زیاتوالي و نړیواله مسله ده، یعنی نړیواله ستونزه ده، او په وروستیو کې په ډېرو هېوادونو کې لیدل شوي چې په ځنګلونو کې اورونه بل شوي دي او د وچکالۍ خبرداری هم ورکول شوی، خو افغانستان په ځانګړي ډول
ستاسو د چاپیریال ساتنې ملي اداره پراتونکو کې څه کولای شي چې له خپل لوري د هوا د تودوخې د لا زیاتوالي چې وچکالي او د اوبو کمبود هم ورسره مل دی مخ ونیسي؟
افغانستان په تغییر اقلیم یا د تودوخې د زیاتوالي یا ګرین هاوس ګاز په برخه کې رول نه لري، مګر یوازنی ملک دی چې زیاتره هڅې پذیر دی. موږ دلته دوه ډوله تدابیر لرو، یو د اډاپټیشن یا توافق پذیری سازګاري په د تغییر اقلیم په برخه کې، او نو دا ټیټواله د تغییر اقلیم هغه اسیبونه او اسیپجری چې دی باید ټیټ شي. موږ زیاتر نور وزارتخانو او ادارو سره کار کوو چې سازګاري او کاهشي مرحله لاس لاندې ونیسو او خلکو ته پوهاوی ورکړو کله چې دا درجه حرارت زیاتېږي او دوی د زراعت په سکتور کوم کارونه باید وشي، کوم ناوه هغه زراعتي حبوبات یا غلې چې دی باید کوم ناوه زیاتر ترویج شي. ځینې مالی میکانیزمونه دی په جهان کې چې مونږ تر اوسه پورې تقریبا څلور ته دسترسی پیدا کړی چې باید مونږ خپل حق د انکشافي ملکونه یا د انکشافي اصل ملکونه واخلو، تر څو چې مونږ حداقل په همدا سطح خپل د تغییر اقلیم او اسیب پذیری د کاربن انتشار باید وساتو.
د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال غلام محمد ملکیار چې په افغانستان کې د تودوخې د درجې په اړه باندې غږېده، هم درازې د تودوخې او لمر وهلو د ژغورنې په خاطر ځینې خبرې هم له موږ سره شریکې کړې. اوس هم ملالۍ بشیر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
په افغانستان کې سولې ته د لاسرسي په خاطر باید د کوریا تجربې ته مراجعه وسي. دا د دی هیل مجلې د یوې مقالې عنوان دی. د لیکوال په باور د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې تمایل چې غیر عادي خطرونه مني، شای په کوریا ټاپو وزمه کې د سولې لپاره تر ټولو ښه فرصت رامنځته کړی وي. په مقاله کې راغلی چې پښتنه دا ده چې دا ډیپلوماتیک چلند بل په کوم ځای کې اغیزمن ثابتېدای سي. د لیکوال په باور افغانستان یو مهم مستحق دی، خو ولې؟ لیکوال په جواب کې لیکي د شمالي کوریا او افغانستان ستونزه ورتوالي لري. د لیکوال په باور هر یو داسې جګړه ده چې نور پر خپل حال پاتې ده، خو په نظامی لار نه سي حل کېدای. جینز ډیفنس خبرونه په خپل اخیری غاڼه کې په افغانستان کې پر سختري زو د زیاتو سوي فشارونو په اړه لیکلي دي. مقاله په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت له قوله لیکي چې افغان او نړیوال ځواکونو د طالبانو، داعش او نورو سختري ډلو پر وړاندې ورسته له هغه فشارونو زیات کړي چې د جون میاشتې په دیرشمه د افغان حکومت لخوا غځېدلې اوربند پای ته ورسید او د افغان او نړیوالو ځواکونو تهاجمي عملیات پیل شول. د تیرې شنبه تر ورځې پورې افغان ځواکونو تر نیوي زیات عملیات پر مخ وړي چې په نتیجه کې شاوخوا 1100 سختري ځو تمرګ جوړه اوښتي ده. مقاله د غوث ملاتړ ماموریت له قوله دا هم لیکلي چې په دغو عملیاتو کې د طالبانو د ځانګړو عملیاتو دوه قومندانان، د القاعده یو مالی مرسته کوونکی، یو د داعش ډلې قومندان او د طالبانو د لوړې او منځنۍ کچې مشران وژل شوي. د خبريالانو د ژغورنې کمیټې په کابل کې د یک شنبه د ورځې ځانمرګ بریټ پاړه لیکلي چې د فرانسې خبري ایجنس یو موټر چلوونکی هم له هغو درویشتو کسانو څخه و چې په هغه حمله کې وژل شول. مقاله د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د مرستيال رئیس رابرټ ماهونی له قوله لیکلي چې د رسنیو موټر چلوونکی د خبرونو راټولولو په برخه کې مهم رول لوبوي او د اختر محمد مړینه د رسنیو د کورنۍ لپاره یو ضایعه ده. داعش ډلې د هغې مهمه مسؤلیت ومانه چې د افغان ولسمشر لومړی مرستيال عبدالرشید دوستم یې هدف و. عبدالرشید دوستم تر یو کال زیاته موده وروسته له تبعیده افغانستان ته بیرته د یکشنبه په ورځ ستون سو او په هوایي ډګر کې د حمله رامنځته سوه.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 سپګنې مزنې صفه او اف ام 3.5 باندې اوري. د ازادي رادیو خبرونه هم درس په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه باندې په ژوندۍ توګه په هر چیرته چې یاست اوریدلای شئ. د بدخشان ولایت د سیندونو د حوزو چارواکي وایي له اوبو څخه د ښه مدیریت په هدف د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې د واورې د اوبو د معلومولو نه وشت پای دزګاوي نصب شوي. د دوی په خبره د دغو دزګاو په مرسته کولای شي د اوبو زیاتوالی او کموالی په اړه په وخت سره بزګرانو ته خبر ورکړي چې بزګران زیانمن نشي. اجمل آریان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د بدخشان د کوکچې سیند د فرعي حوزې رئیس محمد رفیع بهمن وایي چې دوی د کوکچې سیند اړوند او د آمو سیند اړوند په بېلابېلو سیمو کې 18 د اوبو معلومولو او 11 د واورې معلومولو دستګاوې نصب کړي دي او په دې کار سره دوی توانېدلي چې د دې ولایت د اوبو د سرچینو مدیریت په خپل کنټرول کې ولري.
از دوی محاسبات از دي حجم کاسې ذخیره خوده، حجم سیلابای خوده، حجم قابل که مورد نیاز
د دغو دستګاو په مرسته موږ کولی شو چې د اوبو د زیاتوالي اندازه، د سیلابونو د حجم اندازه او د برېښنا د تولید لپاره د اوبو اندازه تشخیص کړو او برسیره پر دې موږ د واورې د معلومولو دستګاوې هم لرو چې موږ ته د واورې د ورښت په اړه معلومات راکوي چې آیا سږ کال وچکالي ده او یا نورمال حالت دی. د ښاغلي بهمن په وینا چې دوی د دغو دستګاو په مرسته د اوبو د زیاتوالي او کموالي په اړه کره معلومات راټولوي او بیا وروسته د اوبو د اندازې په اړه بزګرانو ته خبرداری ورکوي تر څو دهقانان د احتمالي وچکالۍ او د اوبو زیاتوالي له کبله زیانمن نشي.
اگر حالت خوشحالي بود برای زارعی میخواد پیام بدهیم که خوشحالی است، برف کم داریم،
که چیرې وچکالی وي نو موږ بزګرانو ته خبرداری ورکوو چې سږ کال وچکالي ده ځکه د اورښتونو کچه ډېره ټیټه ده تر څو دهقانان له دوه فصله کښتونو څخه ډډه وکړي او متضرر نشي. په ورته وخت کې د کوکچې سیند د حوزې د اوبو د تنظیم امیر صبغت الله هم وایي چې د دغو دستګاو په مرسته هره ورځ د دوی کارکوونکي د اوبو د زیاتوالي او کموالي په اړه معلومات راټولوي او بیا د دغه راپور پر اساس دوی په هره میاشت او هر کال کې د اوبو جریان مشخص کوي.
استیشنهای هایدروژی که در هر 15 دقیقه ارتفاع آب رطوبت نسبتی
دغه هایدرولوژیکی استیشنونه په هر 15 دقیقو که دی اوبو جګواله نسبتی رطوبت دی حرارت درجه دی اورښتونو اندازه او دی اوبو کیفیت ثبتوي او همدارس دی واوري معلومولو استیشنونه په هر ساعت که دی واوري د زیرمو حجم ثبتوي او د دغو اطلاعاتو پر اساس بیا په ورځ، میاشت او کال کې دی هر سیند دی اوبو کچه مشخص کیږي او بیا بزګرانو او نورو خلکو ته خبر ورکول کیږي. له دې سره سم د بدخشان یو شمېر بزګران وایي کله چې دغه دستګاوې نصب نه وې دوی د اوبو کموالي او زیاتوالي په اړه نه پوهېدل او له کبله یې دوی ته مالي زیانونه رسېدل، خو په دې وروستیو څو کلونو کې چې د اوبو د معلومولو او د واورې د معلومولو دستګاوې نصب شوي دي او دوی د دغو دستګاوو د اطلاعاتو پر اساس عمل کوي تر څو د احتمالي وچکالۍ او د اوبو زیاتوالي له کبله متضرر نه شي. اجمل آرین، ازادي راډیو، بدخشان.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې نن چهارشنبه د جولای 15مه پارلماني انتخابات دي. پاکستانیان د نن ماخوستن تر اتو بجو وخت لري چې د رایو مرکزونو ته ولاړ شي او د خپلې خوښې وړ کاندید ته رایه ورکړي. په پاکستان کې 1.6 میلیونه وګړي د رایه ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. په دې اړه باندې فرشتې جلالزی یو مفصل رپورټ جوړ کړی.
په پاکستان کې نن لږ تر لږه 15,000 انتخاباتي مرکزونه پرانیستل سوي دي. د پاکستان حکومت د انتخاباتي مرکزونو او رای ورکوونکو د امنیت ټینګولو لپاره 3,000 عسکر او 4,500 پولیس په دنده ګمارلي دي. په پاکستان کې د رای ورکوونکو 45% ښځې او 50% نارینه ګڼل سوي دي. په دې ټاکنو کې د پاکستان د پارلمان 342 چوکیو ته د دې هیواد له ټولو صوبو 3,015 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. په پاکستان کې د انتخاباتو په درشل کې پر سیاسي فعالانو، انتخاباتي کمپاینونو او کاندیدانو په خونړیو حملو کې د څو مخکښو کاندیدانو په ګډون سلګونه کسان ووژل او زخمیان شول. د ډالر په مقابل کې د پاکستاني روپۍ بیه ورځ په ورځ ټیټیږي. ډېر پاکستانیان په اقتصادي مارکیټونو کې له بې ثباتۍ او د دوبي د ګرمۍ په اوج کې له بې برقۍ کړیږي، خو له دې ټولو ستونزو سره زیات پاکستانیان را روانو ټاکنو ته خوشبین دي. د لاهور یو اوسیدونکی محمد عباد وایي: تاسو ته معلومه ده چې موږ په بحران کې یو، خو هیله لرو چې زموږ د هیواد د پرمختګ لپاره به ښه خلک انتخاب شي او موږ به د بری پر لور ولاړ سو. خلک د انتخاباتي مرکزونو د امنیت په اړه ډاډه دي. د لاهور ښار یو بل اوسیدونکی محمد شیرزاد وایي: امید لرو چې هغه کسان به وټاکل سي چې پاکستان ته کار کوي، پاکستان پرمختګ وکړي. زموږ هیواد په څو بحرانونو کې دی. انفلاسیون زیات سوی، د تیلو نرخ پورته سوی، ډالر د پاکستاني روپۍ په وړاندې ډېر لوړ سوی. خلک باید داسې کسان وټاکي چې د هیواد د پرمختګ لپاره کار وکړي. د افغانستان حکومت وایي په پاکستان کې له را روان سیاسي بدلونه زیاته توقع لري. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پرون د امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل چې پاکستان کولای سي پر وسلوالو طالبانو فشار راولي او د سولې مذاکرو ته حاضر کړي.
هغه وخت پاکستان وضعیت پر افغانستان باندې مثبت تاثیر کوي چې د پاکستان دولت په عمومي ډول ملکی او نظامی ټول دا تصمیم ونیسي چې هغه کسانو ته چې په افغانستان کې د نارامۍ سبب ګرځي یا هغوی سره مرسته نه کیږي یا هغوی ته دا فرصت مساعد نه دي یا پر هغوی باندې فشار راولي چې مذاکره میسته حاضر شي.
د افغانستان او امریکا حکومتونو په مکرر ډول په پاکستان کې پر حکومتونو تور پورې کړی چې پر طالبانو یې کافي فشار نه دی راوستی چې د افغانستان له حکومت سره د سولې مذاکرو ته کښېني. خود پاکستان حکومتونه وایي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هر هڅه کوي. په پاکستان کې په نننیو ټاکنو کې به د مسلم لیگ نواز ګوند د کاندید شهباز شریف، د تحریک انصاف پاکستان ګوند د مشر عمران خان او د پاکستان پیپلز پارټي یا د پاکستان د خلکو ګوند د کاندید بلاول بوټو زرداری ترمنځ سیالي سختوي. د انتخاباتو ګټونکو د جمعې په ورځ اعلانېږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وخت په افغانستان کې د سهار 5:15 دقیقې ورسول لاندو خبرو ته. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي تر ډیرو کلونو وروسته موږ په افغانستان کې پرمختګ کړی. ډانلډ ترامپ پرون د امریکا په کنداست کې هغو پوځیانو ته چې د امریکا په بهرنیو جګړو کې ګډون کړی وویل د افغانستان په جګړه کې پر خپلو پوځیانو غیر ضروري بندیزونه لرې کړي دي. د هلمند د سولې ولسي حرکت غړي وایي نن چهارشنبه د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې پر ضد د خپل اعتراض څرګندولو لپاره په خپله وینه لړلی کاغذ د ملګرو ملتونو دفتر ته سپاري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ اداري د وچکالۍ د شدت خبر ورکړی. په غور کې چارواکي وایي هغه شپږ تنه به چې وسلوالو طالبانو تښتولي ډیر ژر آزاد شي. په پاکستان کې نن چهارشنبه د جولای 15مه پارلماني انتخابات دي. پاکستانیان د ماخوستن تر اتو بجو وخت لري چې د رایو مرکزونو ته ولاړ او د خپلې خوښې وړ کاندید ته رایه ورکړي. 1.6 میلیونه وګړي په پاکستان کې د رایه ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي. د یونان پلازمینې اتن ته نږدې په ځنګلونو کې د اور لګېدو له امله د مړو شمېر 4 ته رسېدلی او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د سوری او اوکراین د کړکیچ په اړه له روسي چارواکو سره خبرې کړې دي. لاند خبرونه مو ازادي راډیو اوریدل. د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com او فیسبوک ته ورشئ. د فیسبوک ادرس مو د facebook.com/azadiradio.